نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو د ابو سلمہ نه یو سړی راغی او هغه ته پوسو کړو چې آیا د مور او پلار د وفات کېدو نه پس هم څوک د مور او پلار د پاره نیکی کولی شي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، دا غوی د مونځ نه پس جنازه کوي، دا غوی د پاره استغفار کوي، دا غوی نه پس چې هغوی کومې وعدې کړي دي هغه پوره کوي، دا غوی د رشتہ دارانو سره تعلق مضبوط ساتي، او دا غوی د دوستانو عزت کوي کو وفات هم شي. او په رشتہ دارانو کې د ټولو نه نږدې رشته د مور او پلار ده، هغه رشته جوړه کړئ، هغه پیوند کړئ. دا شان د مور او پلار نه پس خویندې وروڼه دي، ماما، ترو، ترور، یعنې دا ټولې رشتې دي. او د هغې نه پس کومې رشتې چې دي، چې څومره څوک په رشته کې نږدې دی، نو هغه همره د هغو حق سیوا دی، باقي هم دي، لیکن د ټولو نه زیات حق د دی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی فرمایي چې زو الله یم او زو رحمان یم، او ما رحم پیدا کړی دی. رحم وایي بچدانی ته، او ما د خپل نوم رحمان نه رحم لفظ مشتق کړی دی، یعنی دا لفظ د رحم نه ودی دی، یعنی د رحم لفظ د رحمان نه ودی دی. چې څوک دا رشتې یو ځای کوي، نو د هغوی سره زو یو ځای کیږم، او چې څوک دا کټ کوي، نو زه به د هغوی سره خپل تعلق قطع کړم. سوچ کوي چې دومره اهم خبره ده چې څوک د رحم رشتې یو ځای کوي، نو الله تعالی به د هغوی سره یو ځای کیږي، او چې څوک دا کټ کوي، نو د الله تعالی د هغوی سره هیڅ تعلق نشته. الله اکبر، دا معمولی خبره نه ده، دا ډیر ګران کار دی، ځکه چې رشتې پالل آسان کار نه دی. په رشتہ دارۍ کې بنده ته ډیر تکلیفونه هم میلاویږي، اکثر پکې خبرې اورېدل وي، لیکن کو هر سوی خو د دې د ماتولو نه بد شي، ځکه چې د دې انجام ډیر خراب دی. یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی چې یا رسول الله، زما نه یو ګناه وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا مور ژوندۍ ده؟ نه، هغه وویل چې نه. ورته یې وویل چې ستا خاله ژوندۍ ده؟ هغه وویل چې ها. نو ورته یې وفرمایل چې د هغې سره صله رحمي کوه، الله تعالی به ستا ګناه معاف کوي. یعنی صله رحمي چې ده، نو دا د ګناه د معافۍ ذریعه ده، دا د عمر د برکت ذریعه ده، د رزق د برکت ذریعه ده. په رشته دارانو باندې خرچ کول پکار دي. یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما رب ماله د نهو خبرو حکم را کړی دی، او په هغې کې څلور سیزونه داسې دي چې د هغې تعلق د دې سره دی. که هغوی در سره بد هم کوي، نو هغوی نه ښه جواب ورکوئ. په صله رحمي کې به یو شی ستاسو مدد کوي، او هغه دا دی چې تاسو توقع مه ساتئ د چا نه. تمه مه کوئ چې ما هغوی له تحفه ورکړې ده او هغو ماله واپس را نه کړه، ما ورسره داسې کړي وو او هغې راسره داسې وکړل، ما هغوی ته فون وکړو او هغوی را له جواب را نه کړو، مونږ هغوی را بللي وو او هغوی را نغلل، مونږ ولې لاړ شو د هغوی وادوله، مونږ ولې د هغوی کره ډوډۍ له لاړ شو؟ شیطان په دې رشته کې ډیر غټ کار کوي. ګوره چې چا نه الله کټ شو، نو د هغو بیا څو پاتې شول، او د دې سزا په دنیا کې هم د مرګ نه مخکې مخکې بنده ته میلاویږي. نو انسان خپله دنیا هم خرابه کړي او آخرت هم، او جنت ته د تلو چې کومه آخري مرحله ده، نو هغه پل صراط دی، یعنی په آخر کې به رحم په پل صراط باندې ولاړ وي، او دا به انسان نه پرېږدي چې زه دو کټ کړی یم، زه دی نشم پرېښودی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا ته پوس وکړو چې زما سره څوک ښه کوي، نو زه سره ښه کوم، دا صله رحمي ده؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، دا صله رحمي نه ده، بلکې چې ستاسو سره څوک ظلم وکړي، نو د هغوی سره هم نیکی کوي، او چې څوک تاسو له نظر کوي، نو د هغو سره هم صله رحمي کوي. دا ډیر ګران کار دی، لیکن جنت هم آسان نه دی. څوک وایي چې آسان دی؟ ډیر ګران دی، بار بار خپل نفس قابو کول وي. ظاهره ده توقعات خو وي د بل نه، دا قدرتي خبره ده. دا سوچ کوي چې زه به توقع نه ساتم، ځکه چې زه د الله نه ویریږم، بار بار خپل ځان صحیح کوي، نو بیا به درته دا کار آسان شي. بله، په دې کې بدګماني چې ده، چې هغه داسې وویل نو د هغې دا مطلب دی، داسې وویل نو دا معنی ده، بس پرېږدی. ده په دې کې د صبر ډیر ضرورت دی. او چا ویلی دي چې په صله رحمي کې اظهار محبت شرط دی، پدی کې به خاموشه او سیدل کار نه کوي، ګنې شیطان به داخل شي او رشتہ داران بنده ځان نه نشي چوز کولی. هغه هغه دی کوم چې الله تعالی بنده لور کړی دی. په هر خاندان کې سونه سو مشکلات پیدا کول واله رشتہ داران وي، لیکن د صبر نه به کار اخیستل وي، تعلق نه دی کټ کول دا غوی سره. چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله مونږ ته سو داسې خبر وخیا چې هغه مونږ جنت ته نږدې کړي او د دوزخ نه مو لرې کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله بندگی کوه او د هغو سره څوک مه شریکوه، مونځ کوه، زکات ورکوه او رشتہ داری جوړه ساته، د خپلو خپلوانو سره ښه تعلق ساته. او صرف رشتہ داری بالکل دانه ده چې کوخه را سره کوي نو ښه به یم وسره، مال خو سود د کور نه نه راځي. نه، داسې نه ده. رشتہ داری پالل هم داری چې څوک ته سره قطع رحمی کوي، تعلق نه ساتي، نو تاسو سره بیا هم تعلق ساتي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې پوری ویلی دی چې خپل رشتہ داران او پیژنئ، چې ستاسو د مور د طرف نه کوم رشتہ داران دي، د پلار د طرف نه کوم رشتہ داران دي. رشتہ داری جوړه ساتي، ساز ساتي، د دې سره په خپلو کې محبت، په مال کې وسعت یعنی زیاتې، او په عمر کې برکت وي. د ژوند په امتحان کې دا هم د ټیسټ یوه پرچه ده، او دا ډیره ګرانه پرچه ده. په دې کې هغه کس پاس کیدی شي چې څوک صبر کوي. او دویمه رشته د ایمان والو په خپلو کې ده، د هغې هم د جوړولو حکم دی. مؤمنان په خپلو کې د یو دیوال په شان دي، یا د یو جسم په شان، چې یو عضو ته تکلیف وي نو د هغې سره ټول جسم بې قراره وي. دا د یو دیوال په شان وي چې یوه ګټه یا خښته بلې له سهاره ورکوي، جړ کټ کول واله نه وي، په بل پسې پلاننګ کول واله نه، د یو بل نه نظرونه ګرځول واله نه، نفرتونه او کینې جوړول واله نه. د مؤمن د مؤمن سره هم یو تعلق دی، او هغه هم پالل دي، په هغې باندې هم کار کول دي. الله اکبر! یا الله، ته موږ له په دې سیزونو کې د پاس کېدو توفیق راکړي. ويخشون ربهم، او هغوی ویریږي د خپل رب نه، یعنی هغوی د الله سبحانه وتعالی د غضب نه ویریږي. هر وخت د دې خبرې نه ویریږي چې چېرته هم الله تعالی ناراضه نه کړو. خشیت هغه ویره وي کومه چې د چا د عظمت په وجه وي، د چا د لویوالي په وجه. ويخافون سوء الحساب، او هغوی ویریږي د بد حساب نه، یعنی دې خبرې نه ویریږي چې چېرته هلته اونه درولی شو چې حساب را سره وشي نو موږ به سو جواب ورکوو. هر وخت ویریږي چې چېرته هلته ناکامه نه شو، چېرته د قیامت په ورځ زموږ په جهنم کې د غورځولو حکم ونشي. دا ویره هغوی په منډه کوي، او په آرام باندې په قلاره نه پرېږدي چې چېرته هلته رانه سخت حساب وانخیستی شي. حالانکه نیکی کوي، په خپله نیکی کولو لویانی نه کوي. زما خاندان والا داسې دي، هاغسې دي، او زه ډېر اوچته یم. زه خو قرآن والی یم، او نور ټول خو هسې ګناهګار دي. یعنی مؤمن چې وي نو هغه د نیکۍ کولو سره نه بېغمه کېږي. هغه سوچ کوي چې پته نشته چې دا به د الله په نس قبوله هم شي او که نه. د خپلو ګناهونو په وجه ویریږي. د هغو دا سوچ وي چې کومه لږ ډېر سوکړي هم وي، خو زما ګناهونه څومره ډېر دي. ځینې خلک وایي چې موږ چې څومره نیکۍ کوو نو د دې نه زیاته نوره څنګه وکړو. یعنی ما خو هر څه کړي دي، اوس په کار ده چې په آرام سره کینم. بیا خو تاسو یې زده نه کړل. زیات نه زیات حجاب په سر تړل او نقاب کول دي زده کړل. نو دا آیتونه ویل په کار دي. دا دی د دین نه چوړ، دا دی ټیسټ پیپرز، او دا هغه پیپرز دي چې په دې باندې د کار کولو ضرورت دی مونږ ټولو ته. نو هغوی ویریږي د بد حساب نه. د نیکۍ کولو سره سره هغوی فکر کوي چې زموږ به څو انجام وي. ای الله، زموږ له دې کمی سره به څه کېږي، او زموږ ګناهونه څومره دي. پته نشته چې د پل صراط نه به پورې وځم او که نه، چې زما به نیکۍ ډېرې وي او که بدۍ. پته نشته چې په قبر کې به مې څو انجام وي. هغه خو ویریږي چې په قبر کې رانه سوال شي نو ګوري چې زه به د هغه سوالونو صحیح جواب ورکړم او که نه. نو آیا داسې فکرونه کم دي؟ لیکن اکثر خلک سوچ کوي چې پنځه وخته مونځ کوم، تهجد کوم، او قرآن هم ویم، نو زه بیا خو ستاسو بوکینګ وشو په جنت کې. نه، د الله نیک بندیان کوم چې عقل والوي نو هغوی داسې نه وي، نه په خپله ویرېدل غواړي، او نه دا خوښوي چې څوک دې مونږ وویروي. دوی ښه مطمئن دي. د جنت ټیکټ په لاس کې لري چې څنګه موږ شدلته نو سیده به جنت ته ځو. لیکن الله تعالی او فرمایل چې دا د اولو الالباب صفات دي، د عقل والو داسې بې ویرې کېږي نه هغوی چې څو پورې نتیجه نه وي اورولی شوي او جنت ته نه وي رسېدلي، نو هغوی نه بې ویرې کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي او هغه د عشره مبشره نه دی چې کو زما یو وخت په جنت کې وي او یو مې په دوزخ کې، نو بیا به هم زما سره ویره وي چې هسې نه چې زه داخل نشم. او یو مونږ خلک یو چې داسې بې ویرې یو، او زمونږ د خلکو سره د دنیا ویره ډېره وي چې چېرته جاب مې لاړ نه شي، کاروبار مې ټپ نه شي، د بچي سکول مې خراب نه شي، دا ویره ورسره ډېره وي. لیکن د آخرت ویره ورسره نه وي. د آخرت د ویرې په وجه په ګبراهټ کې شي چې د هغې خبرې مونږ ته مه کوئ، یا الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، او هغه خلک چا چې صبر وکړو هغوی صبر ولې وکړو؟ ګورئ، دلته د صبر په معامله کې یوه ډیره اهم خبره شوې ده. اوله مونږ له په صبر پوهېدل پکار دي چې صبر څه شی دی. یو هغه صبر وي چې کله په بنده بیماری راشي، تکلیف راشي، څوک وفات شي، څو غم یا پریشانی راشي، او په هغې کې چې کله بنده خپل ځان کنټرول کوي او د الله په رضا باندې راضي وي. لکه ایوب علیه السلام څومره ښکلی صبر کړی و. د صبر دویم قسم هغه دی چې چېرته شهوتونه، چېرته خواهشات روچت شي او تاسو خپل ځان قابو کړئ چې نه، زما الله ما له د دې حکم نه دی راکړی چې زه صبر وکړم. نه، هغه صبر دی خپل ځان په ګناهونو کې د غوځېدلو نه بچ کول. چې په بنده کې صبر وي نو هله بیا هغه خپل ځان بچ کولی شي. چې کله تاسو خپل ځان د الله تعالی د نافرمانۍ نه بچ کړئ نو دا صبر دی. ټیک ده، ټول خلک به هغه کارونه کوي په کوم کې چې هغوی ته مزخ کاری، چې د هغوی زړه څه غواړي نو هغه کوي. او تاسو ځان په دې وجه قابو کړی وي چې په دې باندې زما رب زما نه ناراضه کیږي، زه دا نشم کولی، نو دا صبر دی. دغه شان درېیم صبر هغه دی چې کله انسان په نیکۍ باندې جم شي، دا هم صبر غواړي. چې څوک سبق شروع کړي نو په دې کې هم صبر کولو والا دیرشمې سپارې ته رسېدی شي، او باقي به بې صبره وي چې دومره به څوک خپل ځان قابو کوي. او په نیکۍ باندې جم کېدل دا د صبر نه بغیر نشي کېدی. نیکي هم یوه ورځ په بنده کې جوش راشي نو یې کړي، او په دویمه ورځ بیا جوش ختم شي. نو صبر ضروری دی په نیکۍ کې. د نیکۍ په معامله کې چې په چا کې صبر وي نو هغه بیا په دې لاره باندې تلی شي. او دلته څه ویلی شو؟ والذین صبروا، مونږ په قرآن کې په صبر باندې ډېرې خبرې ویلي دي، لیکن دلته یوه اهم خبره ده چې عقلمند خلک ولې صبر کوي. ابتغاء وجه ربهم، ځکه چې د خپل رب د مخ دیدار هغوی ته میلاو شي. سبحان الله، په دنیا کې د صبر کولو یو څو وجه وي. بنده صبر په دې وجه کوي چې خلک زمان تعریف وکړي چې دا څومره حوصله والا ده، په دې باندې دومره غټ غم راغی او دې داسې په ښه طریقې سره برداشت کړو، دې هیڅ فریاد او شکایت نه کړو، نو د تعریف لپاره خلک صبر کوي. دویم صبر دا دی چې خلک بس وایي چې په دې کې خو همت نه و. خلک بس وایي چې د دې سره دومره علم دی او داسې وکړل. دریم وجه دا وي چې د بنده سره فکر وي چې دشمن به راباندې خوشحاله شي که چېرې زه د خپل غم اظهار وکړم، دا چا ته ښکاره کړم. نو هغه خلک چې زما سره حسد کوي هغوی به راباندې خوشحاله شي، نو زه به صبر کوم. او څلورمه وجه دا هم کیدی شي چې بنده وایي چې د فریاد کولو نه څه جوړېږي، د بې صبرۍ سره خو زما تقدیر نه بدلېږي، چې څه وشول نو هغه وشول، اوس څه فایده. نو په دې څلورو وجو باندې بنده صبر کوي. خو په دې څلورو وجو باندې څوک صبر کوي نو په دې کې نشته سو اجر او نه پکې ثواب دی. د هغو دپاره په دې کې هیڅ هم نشته. اصل ثواب په هغه صبر دی چې بنده دا سوچ وکړي چې زه صبر صرف په دې وجه کوم چې د خپل رب دیدار به راته میلاو شي. الله اکبر، دا دی اصل صبر. د دې سره اجر او ثواب میلاویږي. دا دومره غټه خبره ده چې د خپل توجه او خپل مقصد څه جوړ کړی دی، د خپل رب دیدار، او هغه د الله د توجه نه خپل ځان نه محرومه کوي. ان الله مع الصابرین، الله تعالی د صبر کول والو سره دی. دا آینده صبر کولو د پاره دا خبره په ذهن کې اچول پکار دي چې موږ صبر ولې کوو، ځکه چې د هر بنده په ژوند کې مشکلات وي، مسلې او مسائل وي. بعضی وخت داسې حالات جوړ شي چې په هغې کې بنده مسلسل صبر کوي، د مسلسل صبر ضرورت وي. بعضی وخت رشته دار داسې یو ازمایش جوړ شي ستاسو دپاره، بعضی وخت اولاد ازمایش جوړ شي، او د ځینو خلکو خاوندان د هغوی دپاره ازمایش وي، او بعضی وخت قرګنۍ ازمایش وي، او بنده د هغوی په تکلیفونو باندې صبر کوي، او په هغې کې کوم څیز بنده له حوصله ورکوي او صبر په دې وجه کوي چې ما ته به د الله تعالی دیدار میلاویږي، چې الله ما ته خپل ځان وښایي چې زه هغه لذت وسکم. صرف په دې وجه زه صبر کوم، او الله تعالی څومره ښکلی تعریف کړی دی د هغوی، او هغوی برداشت په څه وجه کوي، یعنی هغوی دا هر څه ولې برداشت کوي، او هغه کوم شی دی چې د هغوی په کار دی، کوم شی دی چې هغوی له حوصله ورکوي، چې هغوی د خپل رب مخ واړي. واقام الصلاه، او هغوی منځونه قایموي، یعنی د ټولو شرطونو سره هغه پوره کوي. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، او هغوی خرج کوي د هغې نه کوم رزق چې هغوی له الله تعالی ورکړی دی، نو په پټه هم خرج کوي او په ښکاره باندې هم. د دې نه موږ ته پته لګي چې بعضی وخت بنده ته په پټه باندې خرج کول وي، او بعضی وخت په ښکاره خرج کول وي، ځکه چې ځینې موقع داسې وي چې په هغې کې په ښکاره باندې خرج کول ضروري وي. دویمه خبره دا ده، لکه صدقه فطر چې بنده ورکوي، زکات دی، دا اعلانیه طور یعنی په ښکاره باندې ورکول افضل دي، بهتر دي. او کومه نفلي صدقه او خیرات چې تاسو د الله په لاره کې ورکوئ، نو هغه په پټه ورکول افضل دي. په دواړو کې فرق دی. یدرؤون بالحسنة السیئة، الله اکبر. د ټولو نه مشکله پرچه خو اوس راغله. ګورئ، ژوند امتحان دی، او په امتحان کې رنګارنګ ټیسټ پیپرز وي، لکه میث دی، انګلیش دی، ساینس دی. په کومه پرچه کې چې زموږ څومره نمبرې راځي، د هغې خو یا موږ ته پته ده او یا الله ته پته ده چې په کومه پرچه کې زموږ نمبرې کمې دي او په کومه کې زیاتې دي، او په ځینو کې بالکل فیل یو. د چا چې رشتې کټ شوي دي، نو د هغوی سره ژوند دی، مهلت دی چې هغوی کوشش وکړي او دا رشتې جوړې کړي، الله اکبر. او د چا په منځ کې چې کمی دی یا په صبر کې بې صبري کوي، د هغوی لپاره هم بهتره موقع ده چې د اوس نه صبر وکړي. او د ټولو نه مشکل کار څه دی؟ هغه دا دی چې هغوی لرې کوي بدی د نیکۍ سره، یعنی هغوی د بدی بدله د بدی سره نه ورکوي، بلکې د بدی بدله د نیکۍ سره ورکوي. او دا څومره مشکل کار دی، ځکه چې زموږ سره څوک څنګه معامله وکړي، نو موږ ورسره هغه شان کول غواړو. که ته زما سره بد وکړې، نو زه به در سره دوه چنده بد وکړم. او د خختي جواب د کاڼي سره، او د نیکۍ بدله د نیکۍ سره ورکول کومه غټه خبره ده؟ لیکن د ټولو نه ښه اخلاق والا کس هغه دی چې د بدی بدله هم د نیکۍ سره ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو خپل طرز عمل، یعنی بیهیویر، د خلکو د طرز عمل مطابق مه کوئ چې هغوی در سره بدخویي کوي، او تاسو هم هغه شان معامله کوئ. دا ویل غلط دی. کو خلک را سره ښه کوي، نو موږ به هم ښه کوو. کو خلک ظلم کوي، نو موږ به هم ظلم کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ دې نه منع کړی یو، نو وی فرمایل چې تاسو خپل نفس د یوې قاعدې پابند جوړ کړئ، یعنی ځان له یو اصول جوړ کړئ چې کو څوک نیکی کوي، نو تاسو هم نیکی کوئ. کو خلک ستاسو سره بدسلوکی کوي، نو تاسو ظلم مه کوئ، چې هغوی هم زموږ حق وهلی دی، نو موږ به هم د هغوی حق ووهو. هغه زموږ سره په جایداد کې کوم انصاف کړی دی چې موږ وکړو؟ هغه زما سره کومه ښه ده چې زه ورسره ښه شم؟ دا خو ما ته سلام نه کوي، الله اکبر. او دا هغه کس کولی شي چې څوک په یخافون سوء الحساب کې اکسلنټ وي. چې څوک په دې پیپر کې ښه وي، نو د هغه به بیا ټولې پرچې ښې وي، ځکه چې هغه ویریږي د حساب نه. د هغو منځونه به هم بیا ښه وي، د رشته دارانو سره به یې تعلقات هم ښه وي، آسان به وي. بیا به د بدی جواب د نیکۍ سره ورکول هم آسان وي هغه ته. که څوک شکریه هم ونه وایي، نو ښه کول دا لویه خبره ده. که څوک تعریف ونه کړي، نو بیا هم د هغو سره حسن سلوک کول دا ډېره غټه خبره ده. او دا هغه کس کولی شي چې په چا کې صبر وي، نو د الله د خاطره د خلکو سره نیکي کوئ، د هغوی د سلوک مطابق مکوي. چې څوک د تعریف په وجه نیکی کوي د چا سره او چې تعریف ونه شي نو هغوی بیا نیکی کول پرېږدي. استغفر الله. ما چې درته حدیث ویلی وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له د نهو خبرو حکم را کړی دی، نو په هغې کې څلور داسې وي چې بدی د نیکۍ سره لرې کوئ. په هغې کې یوه خبره دا ده چې که زه د چا نه خفه یم او که خوشحاله، خو زه به د انصاف خبره کوم. دویم هغه کس چې زما حق ووهي، زه به د هغو حق ورکوم. دریم هغه کس چې څوک ما محروم کړي، نو زه به هغو له ورکړم. څلورم دا چې څوک په ما باندې ظلم وکړي او زه هغه معاف کړم. په څلورو حالتونو کې به بل بنده بدي کوي او تاسو به نیکي کوئ. الله اکبر. دا داسې کارونه دي چې بنده خپل نفس قابو کړي نو دا هله کیدی شي. ګورئ، د ګندګۍ د صفا کولو دپاره څه استعمالیږي؟ اوبو. ګندګي د ګندګۍ سره خو نه صفا کیږي، د بدي د لرې کولو دپاره خو به نیکي استعمالیږي. دغه شان د اور د مړ کولو دپاره اوبه استعمالیږي، اور خو د اور سره نه مړ کیږي. او فرمایلی دي چې څوک ستاسو سره خیانت وکړي نو تاسو د هغو سره خیانت مه کوئ. داسې نه ده چې څوک ستاسو سره څه کوي او تاسو هم هغسې کوئ. په سوره حمیم سجده کې راځي ادفع بالتی هی احسن، تاسو جواب ورکوئ د بدی د نیکۍ سره. که چېرې تاسو داسې وکړئ نو ستاسو جانی دشمن به ستاسو ځیګر واله دوست جوړ شي. الله اکبر. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې کوم سړی ستاسو سره په معامله کولو کې د الله نه نویریږي، هغوله د سزا ورکولو بهترین صورت دا دی چې تاسو د هغو سره د معاملې کولو په وخت کې د الله نه ویریږئ. او د جنت لاره په دې مشکلاتو کې ده. او اوس وګورئ، د هغې نه پسې وفرمایل چې دا ټول کارونه وکړئ. اولئک لهم عقب الدار، هم دغه خلک دي د هغوی دپاره دی انجام د آخرت د کور، یعنی د داسې خلکو دپاره جنت دی. انجام به د چا ښه وي؟ ادفع بالتی هی احسن. او د دې یوه معنی دا ده ویدرؤون بالحسنة السیئة، چې کله ستاسو نه څه بدي وشي، څه ګناه درنه وشي، نو د هغې نه پس څه وکړئ؟ فوراً د نیکۍ دپاره منډه ووهئ. که څه بدي وشي، ګناه وشي، هغه ګناه به څنګه لرې کوئ؟ ځکه چې د انسان نه ګناه کیږي، ځکه چې موږ فرشتې نه یو. بنده پیمانه وي چې اوس څه وکړم، دا څنګه لرې کړم. د هغې نه پس آسانه طریقه دا ده چې بنده دوه رکاته نفل وکړي او بنده توبه وکړي، څه صدقه ورکړي، خیرات ورکړي. که څه غیبت درنه شوی وي، د خولې نه مو څه خبره وتې وي، بیا خو موږ ته یاد هم نه وي چې اوس څه وکړو، نو د هغې نه پس د الله په لاره کې څه ورکړئ، د هغې نه پس نفل وکړئ، د هغې نه پس د چا سره د احسان معامله وکړئ. دا دي طریقې چې تاسو به خپل ګناه څنګه وینځئ. د داسې خلکو دپاره چې د آخرت کوم کور دی یا خانجام دی، نو هغه د داسې خلکو دپاره دی. دا هر څه به کول وي، هسې جنت نه میلاویږي. بیا څه دي؟ جنت عدن، جنت عدن دی. د عدن معنی ده همیشه، د همیشه باغونه دي. او دویمه د دې معنی ده چې جنت عدن د جنت نوم دی، د جنتونو هم نمونه دي. د جنت یو نوم دارالسلام دی، دارالخلد دی، جنت المأوا دی، جنت نعیم دی، جنت الفردوس دی. څومره ډیر جنتونه دي. او جنت عدن هم یو جنت دی. حضرت عبدالله بن عمر فرمایي چې په جنت کې د یو محل نوم جنت عدن دی چې په هغې کې بروج او بالاخانې دي، او د هغې 5000 دروازې دي، او په هرې دروازې باندې 5000 فرشتې دي. محلونه مخصوص دي د نبیانو دپاره، یعنی خاص د هغې دپاره دي، د صدیقین دپاره، د شهدا دپاره. صحاب فرمایي چې دا جنت یو خار دی، په دې کې به انبیا وي، شهدا به وي، د هدایت امامان به وي، او د هغوی خواو شاته به خلک وي. نو دا هغه دی. خیر، به هر حال دا یو ډیر لوی امپایر دی چې د هغې نوم جنت عدن دی. د هغې سره جنات عدن باغونه به وي د همیشه. او د ټولو نه مزې خبره دا ده یدخلونها، هغوی به داخلیږي په دې کې، هغوی به پخپله هم داخلیږي په دې کې. او وما صلها من آبائهم، او چې څوک نیکان وي د هغوی د آبا او اجدادنا، و ازواجهم، او د هغوی د خزنه، و ذرياتهم، او د هغوی د اولادنا. او سبحان الله، الله تعالی صرف د هغوی د پاره نه، دا وی د الله رحمت چې هغه څومره رحمان او رحیم دی چې صرف د یو بنده د پاره نه بلکې ټوله ټولې فیملی سره داخل شه. چې کله انسان په جنت کې داخلیږي په روایتونو کې دا هم راځي چې هغوی به وایي چې زمونږ هغه رشته داران او بچي کوم ځای دي، نو هغوی ته به وویلی شي چې د هغوی عملونه خو ستاسو برابر نه وو، نو هغه به وایي چې یا الله ما خو ځان له هم عمل کړی وو او د هغوی دپاره مې هم کړی وو. نو بیا به هغه میلاو شي د خپل خاندان والو سره کوم چې په لاندې لیول کې وو. دلته څلور لیول خیالی شوي دي. هغه خلک چې جنت ته به ځي، یعنی کوم نیکان چې وي، د ټولو نه اوچت لیول د انبیا دی. د هغې نه پس صدیقین دي، بیا شهدا دي، او د هغوی د لاندې او د ټولو نه ښکته به صالحین وي، او دا به عام خلک وي چې نیک عملونه یې کړي وي. داسې وګڼئ لکه پاس شوي چې دي، یعنی اوس کو څوک په جنت کې په اوچته درجه کې وي او هغه نور رشته داران هم جنت ته تللي وي لیکن په کومه درجه کې دي، نو اوس به ښکته لیول والے چې دي نو هغوی به اپګریډ شي، اوچت لیول ته به ورسي. داسې نه ده چې اوچت لیول والے به په خپلو رشته دارانو پسې لاندې راځي، نو داسې نه ده، بلکې هغوی به اپګریډ شي او د دوی لیول ته به راشي، یعنی ټول به د دې اوچتې درجې والے کس سره میلاو شي. الله اکبر. صرف داسې نه ده چې بچي، بلکې بابا کې پلار نیکو در نیکو دا ټول او په ذریات کې زامن مسی کړوسی او ازواج به هم ښه خوشاله وي. داسې نه ده چې د یو بل نه بتنګ وي چې دی ماته میلاو شو. هلته د چا مرض نشته دی، دننه کینه بغض حسد به نه وي، هلته به امن او امان وي، نو ټینشن فری ځای به صرف په جنت کې وي، اوس به هیڅ درد نه وي. تاسو سوچ کولی شئ چې د یو انسان عمل او د یو انسان نیکی داسې ده لکه چې یوه ونه ده او د هغې نه میوه څومره ډیرو خلکو ته رسي. یو بنده به وي او هغه به ټول کور والو ته د جنتونو ټیکټ راوړي. پخوا په زمانه کې به یو کس به هر ملک ته لاړو او د هغه ځای سیټیزنشپ به یې واغستو او خپل ټول خاندان والا به یې راوغوښتل، او د دې دپاره به هغو ډېرې سختې ورځې هم تیرولې چې زما د قربانۍ ورکولو سره ټول کور والو ته فایده ورسي. نو ولې جنت ته دی قابل نه دی چې د هغې دپاره مونږ فایده ورکړو چې ټولو ته فایده ورسي؟ لیکن شرط دا دی چې هغوی به په جنت کې وي، یعنی جنت ته به ځي، چې هغوی کم از کم په جنت کې داخل شوي یي. ګورئ، انسان ته خوشحالي هغه وخت میلاویږي چې کله د هغو سره فیملی وي. که تاسو هر خوا لاړ شئ، پردیس ته لاړ شئ، بیا بنده وایي چې ټول خلک مې دلته وي، نو څنګه به خوا؟ نو بیا خلک ټول یادوي. سوچ کوئ څومره ښکلی منظر به وي چې مور او پلار یې لاندې وي او لور یې بره وي او هغوی راشي او د لور سره میلاو شي، او یا دا چې هغه د خپلو بچو نه مخکې رسېدلی وي او په دې انتظار کې وي چې بچي به مې کله را رسي. الله اکبر. د انسان څومره محبت وي د خپلو رشتو سره، نو هغه به رشتې هلته یو ځای کړي. نو دا درې رشتې داسې دي چې الله تعالی به خلک د لاندې لیول نه واخلي او اوچت لیول ته به یې ورسوي. او داسې هم کېدای شوه چې ځای لاړ شي او د هغوی سره میلاو شي، لیکن الله تعالی به وایي چې صرف تلل نه، بلکې د هغوی سره اوسېږئ. دغه شان په سوره تور کې په آیت نمبر 21 کې الله تعالی فرمایي، هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې اتباع کړي و د خپلو مشرانو، یعنی په ایمان کې د خپلو مشرانو اتباع وکړه، هغوی یې فالو کړل، نو د هغوی اولاد به مونږ د هغوی سره میلاو کړو او د هغوی د عمل نه به هیڅ هم کم نشي. د دې مطلب دی چې په آخرت کې به د رشته دارۍ فایده هله وي چې کله بنده خپل کور والا هم په دې لاره باندې روان کړي. نیک رشته داران به ټول یو ځای کښېني او په دې خبره باندې بنده ته ډېر سکون میلاو شي چې په دنیا کې څوک د خپلو خوږو نه جدا شي، نو په آخرت کې به هغوی یو ځای وي د یو بل سره. لیکن شرط دا دی چې بنده جنت ته لاړ شي. اللهم اجعلنا منهم. په جنت کې اوچتو درجو ته رسېدل غواړئ، نو د هغې پرچې بیا وګورئ. د هغې پرچې دا دي، دلته به مونږ ته صبر کول وي. که څوک تر سره بدسلوکي هم وکړي، خو تاسو ورسره د ښه سلوکۍ نه کار اخلئ. د وړو وړو خبرو په وجه قطعي رحمي مه کوئ، رشتې مه کټ کوئ. یدخلون علیهم من کل باب، او ملائکې به د هرې دروازې نه داخلیږي، د هرې دروازې نه ولي. هلته به ډېرې دروازې وي او د هر طرف نه به هغوی راننوځي. او دی بناسوی د خپل زامنو وسو کړ وسو سره رټول سره بناسوی او ملائکه بوای سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې بار بار به هغوی راضی او سلام به کوي بما صبرتم په وجه د دې چې تاسو چې کوم صبر کړی وو ډیر ښه صبر مو کړی وو فنعم عقب الدار او څومره ښه دی انجام د دې وجه دا وه چې کوم صبر کړی وو تاسو په دنیا کې دا د صبر میوه ده او د حشر په میدان کې به یو منادي ندا ورکوي چې کوم ځای دی صبر کول واله او نن به هغوی بغیر د حساب کتاب نه په جنت کې داخليږي او مونږ خلک چې معمولی صبر وکړو نو بیا های های شروع کړو چې نور څومره صبر وکړو زمونږ د صبر پیمانې خوډه کې شوې یعنی توی شوې اوس زمونږ نه نور صبر نه کیږي او بیا هغوی خپل صبر ضایع کړي او دا به د هغوی د صبر انعام وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په جنت کې به د ټولو نه مخکې فقیران او مهاجرین داخليږي چې د هغوی په وجه د سرحدونو حفاظت کیږي، د هغوی په وجه د مصیبتونو نه نجات ملاویږي او ځینې کسان په داسې حالت کې وفات شي چې د هغوی خواهشات د هغوی په زړونو کې پاتې شي. ټول عمر یې خواهشات وو او خواهشات یې پوره نه شو، ټول عمر په فقر او فاقه کې تیر شو او الله تعالی به فرشتو ته وفرمایي چې ځای لاړ شئ هغه خلکو طرف ته او هغوی ته سلام وکړئ. هغوی به وایي چې ای زما ربه، مونږ خو په اسمانونو کې اوسیږو، ستا په ټول مخلوق کې مونږ د ټولو نه بهترین یو، ته مونږ ته وایې چې مونږ لاړ شو او دې خلکو ته سلام وکړو. الله تعالی به وفرمایي چې دا زما هغه بندیان دي چې دوی به زما عبادت کوو او زما سره به یې هیڅوک نه شریکول. د دې په وجه به د سرحدونو حفاظت کېدو، د دې په وجه به د مصیبتونو نه مونږ ته نجات ملاویږي. په دې کې به ځینې کسان په داسې حالت کې وفات کېدل چې د هغو ارمان به د هغو په زړه کې پاتې کېدو، خواهش به یې نه پوره کېدو. چې دا واوري نو فرشتې به هغوی طرف ته د هرې دروازې نه داخلیږي او وایي به چې په تاسو دې سلامتي وي ځکه چې تاسو صبر کړی دی. بیا حضرت ابو عمامه رضی الله عنه فرمایل چې مؤمن به په تخت باندې ناست وي، ډډه به یې وهلې وي او د هغو سره به د هغو خادم ناست وي او یوه فرشته به راشي، د هغو نه به اجازت وغواړي، هغو ته به سلام وکړي او واپس به لاړ شي، یعنی را به شي او ټولې خوشخبری به ورله ورکوي چې په تاسو دې سلامتي وي، سلامتي دې وي په تاسو باندې. او فرشتې به سوچ کوي چې تاسو په کوم سیز باندې صبر کړی وو. هغوی به وایي چې مونږ د الله په عبادت کولو باندې صبر کړی وو، مونږ د الله د نافرمانۍ نه په منع کېدو باندې صبر کړی وو، مونږ په مصیبتونو باندې صبر کړی وو. بیا به ورته فرشتې وایي چې تاسو په جنت کې داخل شئ، د عمل کولو څومره ښکلی اجر دی، په تاسو دې سلامتي وي چې تاسو صبر وکړو. الله اکبر! او دا د هغوی لپاره نعمتونه دي. ونعم عقب الدار، او څومره ښکلی انجام دی د آخرت د کور. او هغوی ته د صبر څومره ښکلی قیمت میلاو شو، څومره ښکلی انجام ورته میلاو شو. او په مسند احمد کې په حدیث کې راغلی دي چې د ټولو نه مخکې به فقیران او مهاجرین زی جنت ته، او په تبرانی کې دی چې ټولو نه مخکې به فقرا او مهاجرین زی جنت ته، او بیا به هغوی له نعمتونه ورکړی شي. الله سبحانه وتعالی به فرمایي چې دا هغه خلق دی چې چا به زما په لاره کې جهاد کوو او دی به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته ځي. صبر ګران دی، لیکن تاسو ګورئ د دې اجر څومره ښکلی دی. او چې د صبر کولو والو اجر بندیان وویني نو هغوی به وایي چې کاش زموږ سرمنې د قینچو سره پرې کړی شوی وی او مونږ صبر کړی وی، نو نن به مونږ ته هم داسې اجر میلاوېدو. او اوس د دویم ګروپ خبره ده. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، او هغه خلک هم دی څوک چې د الله وعدې ماتوي د هغو سره د پخولو نه پس، یعنی د الله تعالی سره چې کومه وعده کړې وه او د هغې نه پس د الله سره هغه وعده ماته کړه، د الله د عبادت وعده او یا د اطاعت وعده، او یا چې د الله په نوم کومه وعده کړې وه نو هغه یې ماته کړه. درې قسمه وعدې په دې کې راغلې. د اطاعت هم عهد دی، د لا اله الا الله کلمه چې مونږ ویلې ده. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أو پریکوی هغوی چې الله حکم ورکړی دی د هغې چې دا دی پیوند شي. دا د رحم رشتې پیوند کول الله حکم دی. صفا او واضح آیت دی.
ويفسدون في الأرض. نو هغه بله ډله د اسلاوه او دا فساد والا ده. فساد څه شی دی چې کله بنده د اعتدال نه لري شي نو دا فساد دی. او مونږ ښځې په دې فساد کې ډېرې مخکې یو، یو د یو نه شو کوو او بل د بل نه، د خلکو په منځ کې جنګونه جوړوي. او په دنیا کې چې مسلمانان کوم فساد کوي نو هغه خو د چا نه پټ نه دی، او هغه هم د الله په نوم. نو د هغوی په باره کې وویلی شو اولئک لهم اللعنه، دا خلق دی دا غوی دا پار لعنت دی. دا الله رحمت پا سنگ رازی چې کله مونږ فسادیان جوړ شو. او نن په دنیا کې د ټولو نه زیات فساد کول والا څوک ګڼل کیږي؟ مسلمانان چې دا فسادیان دي. او چې څوک د الله حکم نه مني، میثاق ماتوي، نو بیا به رحمتونه د کوم ځای نه میلاویږي هغوی ته؟ دا درې کارونه چې څوک کوي نو هغوی د لعنت مستحق شو، یعنی د لعنت حقدار شو. استغفر الله، الله دې محفوظ وساتي مونږ. او مونږ ته قطعی رحمي سلویه خبره نه ښکاري، او زمونږ نه صبر نه کیږي، او مونږ ته په ځمکه کې فساد کول سو ګناه نه ښکاري.
فساد د هر قسمه بدی خراب دی. ولهم سوء الدار، او دا یو بد کور دی. بد کور سو ته ویلی شوی دی؟ جهنم ته. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، الله تعالی رزق خوروي د چا دپاره چې هغه وغواړي، او چې د چا دپاره وغواړي نو هغه تنګ کړي. او په رزق کې صرف مال نه راځي، رزق مال هم دی، علم هم دی، او اسلام هم، او قرآن هم رزق دی. او چې الله تعالی د چا دپاره وغواړي نو هغو لهیې ورکړي. ډېر داسې خلک دي چې هغوی ته دنیا د نورو په مقابله کې زیاته میلاو شوې ده. دا د الله فیصله ده چې چا له زیات ورکړي، چا له زیات علم ورکړی دی، چا ته عقل ډېر میلاو شوی دی. دا ټولې د الله تعالی فیصلې دي. هغه چې د چا د پاره وغواړي نو زیاتې کړي، او چا له یې کم کړي. او په دې کې د فخر کولو ضرورت نشته چې زموږ سره ډېر هر څه دي، او داسې د چا سره نشته. په دې کې فخر او لویۍ ته په دې وجه ضرورت نشته ځکه چې دا د الله فیصله ده. او دویمه خبره دا ده چې په دې کې د چا سره د حسد کولو ضرورت هم نشته ځکه چې څه هم چاته میلاو شو نو هغه هر څه هغو ته الله ورکړي دي. او چې تاسو د چا نه جلس یې حسد کوئ د هغوی سره، نو د دې مطلب دی چې تاسو د الله سبحانه وتعالی په فیصله باندې نه یې راضي. نعوذ بالله، تاسو وایئ چې دوی ته پکار ده چې نه وی میلاو شوی، او چې چاته زیات میلاو شي وفیحوا بالحیاة الدنیا، او هغوی خوشحاله شول د دنیا په ژوند باندې. هغه خو په جامو کې نه ځایېږي، او ډېرې لویانې کوي چې ما ته ډېر هر څه میلاو شول. کو هغو ته ډېر علم هم میلاوي، یا عقل او ذهانت ورسره ډېر وي، یا چې مال ورسره ډېر وي، نو هغه لګیاوي لویانې کوي چې زما سره ډېر هر څه دي، ما ته ډېر څه میلاو شوي دي. لوی په کې راشي، او نور خلک ورته سپک کاری بیا. او د رزق زیاتی او کمی الله تعالی چاله په دې نه ورکوي چې هغه کافر دی نو هغوله کمه ورکړي، او بل مؤمن مسلمان دی نو هغوله زیات ورکړي. نه، دا د هغو فیصلې دي او د هغو حکمتونه دي.